درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله په خبرونو پیلوم. پاکستانی رسنۍ وایي سرلنن دوشنبه څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نورې لارې هم پرانیستل کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچه او نور وهاب سیمو کې دي. په خبر کې راغلی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې کړي، خو طالب چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. یو پاکستانی چارواکی تر دې وړاندې د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي و چې دوی له افغانستان سره د تګ راتګ د نورو لارو په خلاصولو غور کوي. دا اقدام د دې لپاره کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ګړندۍ کړي. د امریکا د هالیوډ سینما نامتو ستوري انجلینا جولی له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو سخت انتقاد کړی او دا کار په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو یو مثال بللی دی. دی ویلی چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له سختو او ناوړه شرایطو سره مخامخ دی، په یو وار او ناڅاپي ډول د کډوالو ایستل د نهیلۍ وړ پرېکړه ده. انجلینا جولی په عین حال کې د ډیرو کلونو لپاره افغان کډوالو ته د پناه ورکولو په خاطر د پاکستان ملاتړ ستایلی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانی وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړې چې په زوره د یو ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیه قومندانی ویندوی خالد زادران نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې په پوځي جامو کې یو کس چې په ظاهره د طالبانو غړی دی، په زور د یو بل ځوان ویشتان لنډوي. د دې پیښې ځای او کره نیټه څرګنده نه ده، خو په دې خپرونه کې کوشش کوو چې د دغه ځوان یا یې هم د کورنۍ غړي پیدا کړو او ورسره خبرې وکړو. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 50 افغان نجونو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل طالبی کال کې به افغان نجونو محصلانو ته لا ډېر سکالرشپونه ورکړي. د همدارز ویلي چې افغان نجونې محصلانې خپل نمونه په آنلاین ډول ثبتولی شي. له دې جلا د مردان خان عبدالولی خان پوهنتون او د پېښور د خیبر طبي پوهنتون پریکړه کړې چې یو شمېر افغان نجونو محصلانو ته په طب کې داخله ورکړي. دوی دا پریکړه تېره اونۍ په پېښور کې د افغانستان د طالبانو د کنسولګرۍ له مرستیال مفتي نور الله هوتک سره په کتنه کې وکړه. او د سوریې په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو جنګیالیو لږ تر لږه اته غړي ورتل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یوه بنسټ په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړ. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې امریکا د دوی پر پوځیانو د برید له کبله یوه ورځ مخکې د ځوابي حملو اعلان کړی و. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د روانه خبری مجلې په دوام کې به واورئ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو پخوانی سفیر د هالیوډ نامتو ستوري انجلینا جولی د پاکستان له لوري د افغان کډوالو پر ایستلو انتقاد کوي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغان ارزښت په لوړېدو دی. طالبان وایي خپل هغه کسان نیسي چې یو ځوان وهلی او ویشتان یې ورکړی کړی دي. د کابل په شمول د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې د ملګرو ملتو کارکوونکو په غزه کې د خپلو وژل شویو همکارانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. د سپورت او نور موضوعاتو له حاله مو هم خبر وو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ پخوانی سفیر او د هالیوډ مشهور ستوري انجلینا جولی له پاکستان د افغان کډوالو استل د بشري حقوقو شاتګ بولی. هغه په خپل انستګرام کې لیکلي خواشینی ده چې دا کډوال بیرته هغه ځای ته استول کیږي چې شزي له ټولو حقوقو او زده کړو محروم دي او ترڅنګ ژور اقتصادي بحران هم دوام لري. لبلخوا پاکستانی رسنوی د خپل چارو چارواکو له قوله لیکلی نن په ډیورنډ کرښه درې نورې لارې پرانیستل کیږي چې بې اسناد افغانان ژر افغانستان ته ستانه کړی شي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره حسیب تلاش را سره دی. تلاش صاحب مهرباني.
سلامونه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ پخوانی سفیر او فلم جوړونکي انجلینا جولی له پاکستان د افغان کډوالو اخراج د بشري حقوقو په شاتګ بولی او په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. دې ویلي دي چې له پاکستان د افغان کډوالو په ایستلو افغانان بیرته هغه ځای ته لیږدول کیږي چېرته چې دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره ناممکن واقعیتونو سره مخ کیږي. انجینر جولی په خپل انسټاګرام د افغان کډوالو دا ډول ستنونه د بشري حقوقو په شاتګ بللې او زیاتوي چې دوی داسې ځای ته بیرته استول کیږي چې د دې له قوله ښځې له ټولو حقونو او زده کړو محرومه دي، یو شمېر یې زندان کې دي او تر څنګ یې ژور بحران سره مخ دي. اغلی جولی دا د افغانانو له کړاو ډک تاریخ په اوږدو کې نوې تراژیدي بللې چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې له جګړو او بې ځایه کېدو پرته د دې په وینا بل څه نه دي تجربه کړي. هغې زیاته کړې د افغانان د ښې راتلونکې له ژمنو سره سره نړۍ یوازې پرېښي دي. له انجینر جوني وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېر شمېر نورو هیوادونو او د بشري حقوقو ملاتړو ادارو هم د افغان کډوالو په جبري ستنولو اندېښنه ښودلې وه او له پاکستان یې سمدستي د دې بهیر د درولو غوښتنه کړې ده. خو بیا پاکستانی رسنیو د خپلو چارواکو له قوله نن خبر ورکړی چې غواړي په ډیورنډ کرښه درې نورې لارې پرانیزي څو بې اسناد افغان کډوال هر څه ژر بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. دا لارې په ژوب، لورلایی او شیرانی سیمو کې پرانیستل کیږي او رسنیو دا هم لیکلي چې پاکستانی چارواکو په دې اړه معلومات د طالبانو حکومت سره هم شریک کړي دي. هغه را بیا پرون په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند یو شمېر غړو په یو غونډه کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی حکومت چلن غندلی دی. لیدی یو اسهر خان دې غونډې ته ویلي، داسې یو تګلاره باید وي چې په حیا، عزت او مینه د خلک ولیږو. دا کوم ظلم او زیاتی چې د دوی په وینا حکومت او اوس له افغانانو سره کوي، د دې ظلم موږ نن د دې جرګې له لارې قرارداد وړاندې کوو چې موږ یې مخالفت کوو. خو له دې ټولو غوښتنو سره سره لا هم له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل روان دي او یوازې پرون ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ د تورخم او سپین بولک له لارې له 5000 زیات کسان افغانستان ته چرل شوي دي. هر خوا راستنه شوي افغان کډوال بیا وایي له د بل هر وخت په پرتله ډېرې اړتیاوې لري او داسې مهال چې هوا سړه شوي ژر یې باید د سرپناه غم وخوړل شي. له دوی یو روح الله د سرپناه لپاره څه نه لرو وای چې د سرپناه لپاره څه نه لدي، نه کمپل شته او نه هم رسن، داسې وسایل نه لدي او ډېر ورته ضرورت لري. د ده په وینا چې نور د خوراک څښاک له مشکل سره نه دي مخ. د طالبانو حکومت د شپېرو پر بنسټ له د سپټمبر له 13 نیټې وروسته له 300,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي او دا شمېره ورځ تر بلې لا پسې زیاتېږي.
ډېره مننه تلار صاحب کور ودان.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ل بازارونو ښه خبردار چې د افغاني ارزښت په ورستیو کې پر لپسې د ډالر او نورو بهرنیو اسعارو په وړاندې مخ په لوړ دی. د کابل په شاهزاده سرای کې پرون یو ډالر په 18.50 پیسو بدلیدو، یعنی افغانۍ. د کابل یو شمېر شاریان وایي د افغانیو د ارزښت لوړېدو د ځینو لومړنیو موادو پر بیو اغېز کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په تیرې اونۍ کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په کمساري ډول راټیټه شوې ده. د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو د ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل پرون یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ بدلېده او په ولایتونو کې دا بیه تر دې هم ټیټه وه. تېره اونۍ یو ډالر په 4.5 افغانۍ بدلېده. نوموړی د افغانیو پر وړاندې د ډالر د ارزښت راټیټېدو لامل له افغانستان سره 19 نغدي مرستې او په بازارونو کې د افغانیو بانک نوټونو نشتوالی ګڼي. ښاغلی زیرک وایي چې دا ډول بدلونونه د صرافانو او سوداګرو په زیان تمامېږي.
د یو دم د ډالر لوړېدل او یا ټیټېدل هم د صرافانو پر کاروبار منفي تاثیر کوي، ضرر ورسوي او هم عام خلکو ته او د هیچا په نفع هم دا ډول کار نه دی. نو په تدریجي ډول که ټیټ شي ډالر او د هغه په څنګ کې د خوراکي موادو او د نفتي موادو نرخونه هم فرق ورسره وکړي، دا د ټولو خلکو په خیر تمامېږي، د ملت په خیر تمامېږي.
د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت کوي بیا وایي دغه بانک د افغانستان پولي بازارونه څاري او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ کړی دی. د دې بانک وایان حسیب نوري په یوه ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو هم خپره شوې ویلي چې د بانک د زړو بانک نوټونو تبادلې بهیر پیل کړی دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د یو ډالر ارزښت تر 100 افغانیو رسیدلی او خو په وروستیو میاشتو کې د ارزښت مخ په کمېدو دی. خو د کابل یو شمېر ښاریان بیا وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د ارزښت کمېدو یوازې د ځینو توکو پر بیو اغېز کړی. د کابل اوسیدونکو خاطرې ازادي راډیو ته وویل
مخه می خریداری مثلا مازه توکي
او پیرل د پخوا په پرتله د ورو او غړیو په اړه راکټه شوې ده. پخوا مو غړی په 1550 اخیستل او اوس مو په 1400 افغانۍ و پیرل.
د کابل ښار د تیلو د اوټانګ مسول وحید الله احمدی بیا وایي چې په نړۍ کې د تیلو د بیو بدلون او د ډالرو د ارزښت راټیټېدو په افغانستان کې هم د تیلو پر بیو اغېز کړی دی. هغه د کابل په بازارونو کې د نفتي توکو د بیو د بدلون په اړه وویل
تیره اونۍ د یو لیتر ډیزل تیلو بیا له 8.5 افغانۍ، د پټرولو بیا له 6 افغانۍ څخه 1 افغانۍ او د ګازو بیا له 8.5 افغانۍ ته راټیټه شوې ده.
د اقتصادي چارو کارپو شاکر یعقوبی بیا وایي د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په بیا کې ناڅاپي بدلون چې راکړه ورکړه ډېر بدې کېږي د هیواد د اقتصاد په ګټه نه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو د ارزښت ټیټوالی د افغانۍ د پیرلو ځواک نه دی زیات کړی.
از دید سیاست پولی این تغییر یک تغییر حقیقی
ده. پولی سیاست له نظر ده یو رښتینی بدلون نه دی، بلکې یو مصنوعي انعطاف یا د پیسو بې ثباتی ده، ځکه چې د افغانۍ او د پیرلو ځواک نه دی لوړ شوی او دا به دوامدار نه وي. د افغانستان سره د نقدو پیسو مرسته د ډالر او د ارزښت پر راټیټېدو او د افغانۍ او د ارزښت لوړېدو باندې اغیز لري.
ټول عمده او اساسي داشته باشه.
نوموړی زیاتوي چې دا ډول پولي بدلونونه د افغانستان پر صادراتو چې راکړه ورکړه په ډالرو کېږي منفي اغېز کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر ارزښت 1.5 افغانیو ته لوړ شوی و. خو د بلومبرګ مجلې تر راپور پر بنسټ چې د میزان په میاشت کې خپور شو، څه کال د افغانستان اسعارو 4% وده کړې چې د کولمبیا او سریلانکا وروسته د نړۍ د اسعارو په لیست کې دریم ځای لري. بلومبرګ زیاته کړې وه چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستو راتګ او لاسیایي ګاونډیو هېوادونو سره د سوداګرۍ زیاتوالی هغه عمده لاملونه دي افغانۍ عمله د ثبات له پلوه دریم ځای لري. خو د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان اوس مهال یو له سر بشري ناورین سره مخ دی او 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مخکې مو راپور کې واوریدل چې پاکستان د افغان کډوالو د استلو لپاره یو شمیر نوري لارې غواړي چې پرانیزي. پاکستان د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې ټول افغانان باید په یو میاشت کې دننه له دغه ټول هغه افغانان چې اسناد نه لري باید په یو میاشت کې دننه له پاکستان څخه ووزي او که ونه ووتل نو وبنیول شي او په زور به واستول شي. دا لړۍ دوام لري. هر ورځ یو شمېر افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته راځي. د بشري حقونو بیلابیلو ټولنو په پاکستان باندې انتقادونه کړي دي. په دغه انتقادونو کې د هالیوډ د سینما مشهورې څېرې انجلینا جولی هم انتقاد کړی دی په پاکستان چې په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې اقتصادي بحران دی د مهاجرو استول د دوی کړاوونه نور هم زیاتوي. مدني فعال او د بشري حقوقو مدافع نظیفه جلالی هم د اوس د ټلیفون او للارې له موږ سره وصل ده. محترم جلالی، ستاسو په نظر په داسې حال کې چې پاکستان وایي چې 40 کاله د افغان کډوالو کوربه دی، نور نو باید دوی ووسی، نو په داسې حالت کې ولې په پاکستان باندې انتقادونه کیږي؟
سلامونه اونې کې هیلی تاسو ته استاسو دلارې د دې برنامې ټول لیدونکو او اوریدونکو ته ګوري. انتقادونه په دې خاطر باندې کیږي چې هر څه ځانته یو اصول لري او د نړیوال میکانیزمونو مطابق مهاجرت، پناهندګۍ او په یو بل هیواد کې ژوند هغه د ځان څخه حق او حقوق لري، چې یو له هغه حقوقو څخه دا دی چې کله مثلا مهاجرین بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي شته هیواد باید ورته امکانات برابر کړي. اول خدا دی چې پاکستان دا احسان اچي چې مثلا موږ 40 کال افغانان ساتلی دي، افغان مهاجر موږ ساتلی دي، دوی په مفت نه دي ساتلی، دوی د افغان مهاجرو پر سر باندې په میلیارډونو ډالر پروژې اخیستې دي. دوی خپل د ګټې په خاطر باندې پاکستان هغه هیواد دی چې تل د هرې موضوع سره، ولو چې هغه حقوق بشري موضوعي یا د مهاجرت موضوعي یا کوم هر بل موضوع چې دغه څخه ابزاري سیاسي استفاده کړې ده، او د مهاجرینو په حصه کې هم پاکستان خپل هغه دوه مخیتوب یا منافقت وکړله.
او د پاکستان هدف څه دی چې په دې وخت کې غواړي چې مهاجر سره لدی چې دا منو چې 40 کاله کې شه د مهاجرو کوربه دی، اوس ولې دا پریکړه وکړه؟ کوم مجبوریتونه فکر کوي چې پاکستان احساس کړل چې دې نتیجې ته ورسید چې باید مهاجر نور د دوی له هیواده ووزي؟
پاکستان تاسو ته هم معلومه ده او ټول دنیا ته دا معلومه ده چې پاکستان یو غلام، یو کمیشن کار هیواد دی چې په دې اواخرو کې د پاکستان بازار ډیر سړه سوی ده، او دوی متاسفانه او زموږ لپاره د خوشبختۍ ځای ده چې پاکستان اوس مهال په تیر کې په افغانستان کې د جنگونو څخه به سو استفاده وکړه، په افغانستان کې د طالبانو او د نورو وسلوالو مخالفینو ډلو تر مابین کوم جنگونه چې بوا پاکستان کوشش کول چې هغه جنگونو ته نور هم لمنه ووهي، چې دوی وکولای شي د نورو پاورفل هیوادونو څخه خپل د ګټ په خاطر باندې کار وکړي. لیکن اوس پته په افغانستان کې بدبختانه سربیره دا چې د زموږ لپاره یو لوی تشویش دی چې د طالبانو غوندي یو تروریستي ډله په افغانستان کې حاکم دی، لیکن د شته وضعیت په خاطر باندې پاکستان له هرې خوا نه په عامیانه ژبه باندې تاسو ته وایم چې بیکاره پاتې سوی دی.
یو پوښتنه بلم لاند کړه ته وایي ستاسو په نظر د دغه کډوالو راتګ به چې شمېرې ویل کېږي 1.5 میلیون یا کېدسي 1.5 میلیون وي په دې لومړي قدم کې، د دغه راتګ به څه تاثیر ولري په افغانستان باندې، په د افغانستان په شرایطو باندې؟ د ته په کتو چې په افغانستان کې لمخ کې نه اقتصادي بحران دی، مشکلات ډېر زیات دي.
پرته له شکه چې په افغانستان کې متاسفانه چې سربیره پر دې چې اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي فقر سره به خلک مخامخ سي، په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د کار او بوختیا لپاره مناسب فرصتونه د ځوان نسل لپاره، د ځوان طبقې لپاره نسته، او موږ د دې شاهدان یو چې د ورځې په زرهاو ځوانان د دې کوشش کوي چې د قاچاقي لارې څخه، مختلف هیوادونو د سرحدونو د لارې څخه ځان اروپایي او یا هم همسایه هیوادونو ته ورسي. نو که چیرې په دا اوس مهال کې بی پلان او پرته له هیڅ برنامه نه چې د افغانستان اوسنۍ حاکمیت، چې زورته دولت هم نسم ویلي، اوسنۍ حاکمیت هیڅ کوم پلان او پالیسی او د لمخ کې برنامه ریزي د مهاجرینو لپاره نه ده کړی چې د دوی لپاره مثلا د ځای او مسکن اسانتیاوي برابر کړي، د دوی لپاره مثلا
په دې اساس تاسو وایئ چې مشکلات به لا هم ډیر شي، هم به دغه خلکو مشکلات ډیر وي او هم به هغه خلک چې داخل کړي دغه مشکلات هم ډیر شي. نظر مام ده دیره منانه دیل پر چه وقت مو کم دی کور ودن. محترمه نظیفه جلالی، مدنی فعاله و ده بشری حقوق و مدافعه و
ده آزادی رادیو نیم ساعت خبری مجله آوری.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې طالبان وایي د هغه کس د نیولو هڅه کوي چې په زور یې د یوه ځوان ویشتان پرې کړي وو. هغه ځوان چې طالبانو یې ویشتان پرې کړي او تحقیق کړی بادشاه الله نومیږي. هغه د طالبانو له لورې دومره وهل شوی چې خبرې نشي کولی. دا شیبه د بادشاه الله ورور میر سرور د تلیفون له لارې راسره. میر سرور صاحب، دا پیښه کله شوې ده او چیرې شوې وه؟
دا تقریبا د کم خو موږ دا سمه لیکلای په خبره پوه شوې کنه. موږ وخت د چرواکي او په جریان کې دی دیوالی ماوین مبوب شاه موږ ته مزګار ځان وهلای وو او چې تاسو گئی سبا راشي غتا ولایت راشي چې تاسو سره د جریان راکړم د وزیر دالانه مستخین زمين اول شول د خبره جریان سره پیدا کړای دا او اوسې د ستر چرواکي په لړزاګي دي کنه چکی مهمو قتل دا او وی چې با مقصد دا چې موږ د قانون منګول ته وس پر لشي تقریبا د غي وی د زمیاشت د کیږي ونی ما د کیږي زګا چې تقریبا موږ کومه تاریخ شه دا موږ هغه نه لیکلای شي دا
نه دا تقریبا وای چې مثلا یو میاشت کیږي دوه میاشت کیږي داسې منظور داو
چیرې زنګ دا تقریبا دا دوه زمیمه میاشت د کیږي.
درست، په کوم ځای کې دا پیښه وشوه؟
دغه د کمانډانای نه چوزه د منګاله چړک آلتا منګاله ددو پازي باندې وپستادو پاغه فاکه.
بله، په خوست ولایت کې. بل پښتون زماده چا چې ستاسو ورور وهلې ویختانې ورته پریکړې دي، هغه څوک ول دغه ځانونه څه معرفي کول؟
ولا صحو اوس د مو خبره د نن ورځې نه شورا شو خبره پوه شو کنه. حاکم کسان چې دی هغه موږ ته اوسه ملیم دي او مقصد زمينه دولت په غوي زمينه معرفي کول.
دولت یعنی پولیس زانونه معرفي کول، امر بالمعروف زان معرفي کول، چه زان تل سوال؟
والله دا څه وځ د پسته زو د سم کمانډان يم.
او د دلیل څه وایو چې ولې باید دا کار وکړي؟ ستاسو ورور ورسره کومه دښمنی درلوده، کوم اختلاف درلود، په خوای سره پیژندل کڅنګ؟
نه نه نه، ته موږ دې سر نه پېژندل. هلته منګاله ټکې هلته یو دکان وو، ته موږ موټر ورکړی وو په خبره پاپه پیسې 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 جل بار وړو او یغه نه دوه کسونو پولیس درشای په غوښته راغلل. موږ ورې بیتل په خبره پوه شو کنه. هلته یې وهله و چې تڼا یې د تڼۍ په نومې والا وو. بیا هلته په اوډیو کې چکې مې خبره کړې دي چې د کنټین ولا یې خدا خبر ټول په وډیو غوته سره ولې دي اولر اي مشران اوس په خبر فول مالته زنګینه اول د مشران نه موږ در خصولې مبوب شمو لې شپ ځنګ واله او مزګر په 3 بجې چل تر سره ثبت ولایت او د دخله دخله او
در نه زنګینه دا زنګ وو روسته لدی چې ویډیو په ټولنیزو شبکو کې خبره شو لدې روسته در ته زنګ واله دي کې مخکې زنګ واله پیښه خو دې دوه مشوده
دا وډیو خبره شو نن ورځ واله دي زنګینه نن.
درست، بله. خنن یعنی فکر کوي چې دوی بیریدل دي نو له زکه زنګونه وهل دي.
بس نن دوی خبر شوی دی زګه چې موږ د خبره اوسه تر نو خړی د کوم نه پر چوه د موږ ورو چې نیولا و د وریا د خپل ځای کړی وخه.
درست،
او د خبرونه لري د ټول مشران خبر شوی د موږ لمبر چې چاته ورکړی کښه د تاته چې د مال لمبر چا درکړی دا سي او د غوټ غوټ چرواکي ته موږ لمبر ورکړو موږ سي مزګار څنګه شروع کړل.
اوس تاسو ته څه وایي چې تاسو تیر شې له دې موضوع کڅنګ
څنګه
تاسو ته څه وایي په زنګونه چې چرواکي وهي او غوي څه وایي درته څه وعده درکوي؟
اوس سره خو موږ سره خبره داسه نه دی کړی چې کوم خبر موافقه ته موږ سره صدلې خدای دا خبره کوي چې مقصد تاسو غوښتنه موږ یی چې تاسو څنګه بخای موږ څنګه کاوه موږ سره سبات وخت مبه شمو لې شه بو د ولایت ماویندا.
درست، او به یو پښتنه بلم دا چې وستا سي د ورور حال څنګه دی؟ موږ د سوریدل دي چې هغه لا هم خبري نشي کولای.
او بس اوس خو چې د ډاکټر نه وروړه دا چې دا سي تنزل اوس خبره سره کوي درې خو کې نه مړی کې نه کنه خبره نشي کولای ډېر.
بله سپ، ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د هغه ځوان ورور چې د دوی په وینا دوه میاشتې مخکې په خوس ولایت کې طالب چارواکو یا د طالبانو افرادو وهلی وو، ویښتان او ګیره او د سر ویښته یې ور کم کړي وو او تحقیق کړی وو. دغه ځوان چې وهل شوی دی د دغه ورور میر سرور نومیدو چې له موږ سره دا اوس خبرې کولې.
Thank you.
ازادي راډیو ته ور ونیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په کابل او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې د ملګرو ملتو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شویو همکارانو په یاد نن یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه او خپل بیرغونه نیم ځوړن کړل. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوه او د هغې همکارانو د خواخوږۍ په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه. د دې موضوع تفصیل زما همکار اسدالله لودین وړاندې کوي.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو ادارې نن په غزه کې د خپلو یو سلو یو همکارانو د وژنې په ویر شمې بل کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. په فلسطین کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر غزې د اسرایلو د بریدونو لپایله د دوی د وژل شوو همکارانو شمیر د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري دی. رویټرز خبری آژانس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د مشر تاتیانا والوفایا په حواله ویلي چې دوی په غزه کې له ننګونکو شرایطو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو ادارې شاوخوا 15,000 کارکوونکي په غزه کې فعالیت لري چې جګړه ځپلو او کډوالو ته د ښوونځیو روغتیایي خدمتونو او مرستو په برخه کې کار کوي. پر جنوا سربیره په کابل او یو شمیر نورو آسیایي ښارونو کې هم د ملګرو ملتونو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شوو همکارانو په یاد نن یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه یې نیمه ځوړند حالت ته راوستلې دي. فرانس پریس خبری آژانس لیکلي چې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه او د هغې 250 همکارانو د خواخوږۍ په دغو مراسمو کې برخه اخیستې. ورته مراسم د جاپان په پلازمینه توکیو، د تایلند په مرکز بنکاک او د چین او نیپال په مرکزي ښارونو پیکینګ او کټمنډو کې هم د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لخوا ترسره شوې دي. اسرائیل وروسته تر هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګری سازمان په توګه پیژني د اکتوبر په ومه په اسرائیلو په برید سره سلګونه اسرائیلیان ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. هغه مهال د اسرائیل حکومت ویلي و چې د حماس سخت دریځ ډلې په بریدونو کې 400 اسرائیلیان وژل شوي دي، خو د نومبر په 10 د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ویاند لیور حیات ویل تلفات 200 دي. هغه که څه هم د تلفاتو په شمیر کې دراغلي بدلون جزئیات ورنکړل، خو زیات کړه چې مړی د پیژندلو په حال کې دي او ممکن ارقام یې نور بدلون هم ومومي. د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، له همغه مهاله د اسرائیلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې تر اوسه څه باندې 11,000 ملکیان وژل شوي چې ډیره برخه یې ماشومان دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو.
د ازادي راډیو خبرونه وسلر ویش ساعت اوریدای شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم تعقیبولای شي. د زموږ د ویب پاڼه پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. ستاسو پیغامونه سره ورو
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامید ولسوالینا. پاکستان چې کوم ادعا لري د پاکستان د بد امنی په باب باندې، او هغه ودا تور لګی چې دلته د بد امنی د افغانستان کې ترهګر ډلې منظم کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړي دي، دا د دیو ډیر یو بی دلیل او بی منطق د استدلال له نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعده کړي وي د امنیت په باب باندې او د اقتصاد په باب باندې او امدارنګ په نړیوالو اړیکو باندې، نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلي دي. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی تر سره کړي، نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزوري دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجر ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نورم تیر کړئ، تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ، نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجې موجود دي. پاکستان خو سابق ندو مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده او پاکستان بل خصوص ځینې پروژه دی دیغو تطبیق په افغانستان کې فعلاً روان ده. اصلا دیغو پروژه دی ډیر مخالف ده، بل خصوص دی کشتیفی دی کانال دا مخالف ده، یا دی افغانستان دی اوبو دی مدیریت کم چې فعلاً اسلامی امر روان کړی ده، دی مخالف ده. داسې ځینې نورې لویې پروژې دي چې د هغو مخالفت دی کوي او اسلامي عمارت ورسره نه مني، ځکه چې اوس د پروژو باندې د تاثیر غورځولو دپاره افغان مهاجرین یې له پاکستانه وویستل چې دلته هغه بودیجې چې کومه د دغو هغو دپاره ځانګړي شوي دي د پروژو دپاره چې هغه په لګښت یې په مهاجرو باندې وسي، نو هغه پروژې به څنګه سي معطل سي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.